السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اوومه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو له نښتو وروسته افغان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا پوځي چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر د وژنې د عملیاتو په اړه نور جزئیات روښانه کړي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو د سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي، او په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه روانه اونۍ هغې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په مسکو کې د تیرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خپره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبانو ویلي دي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي. عبدالستار میرزا کوال تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلاس درې کې د دې وسلوالو پر وړاندې سخت عملیات روان دي.
کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې د اوس د دوی په دوی عملاً ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي، او زه باوري یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کې ختمېږي.
د کونړ والی زیاته کړه چې پخوا په دې ولایت کې د داعشیانو شمیر شاوخوا 1100 کسانو ته رسېده، مګر اوس په دې شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو هغه یې دقیق شمیر یاد نه کړ. د کونړ والی همداراز وویل د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته په کونړ کې د داعش ډلې په د وسلوالو پر فعالیتونه اغیزمن شوي دي. البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د شنبې په ورځ په سوریه کې ووژل شو. په هرات کې پرون یو ځانوژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د هرات امنیه قماندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي غوښتل پرون ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیاګانو پر مراسمو برید وکړي. د امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژند، هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر از راه رو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په وروستیو څو کلونو کې په هرات کې د شیاګانو پر څو جوماتونو انتحاري حملې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم پر شیاګانو خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې تر ډېره داعش ډلې منلی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په درېمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر ګزمي برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا شپږ بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي بارکزي په وینا په نښته کې یو پولیس هم وژل شوی او یو بل برسیران ټپي دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا شي. جرګه به د ولسمشر ټرمپ او د ده د جمهوري غوښتونکو متحدانو د هغه شکایت د مخنیوي ترڅنګ چې وایي د استیضا غوښتنه مشروع او عادلانه نه ده د علني استمایا غونډو او د ولسمشر د تورنولو د احتمالي رسمي مراحلو یا د استیزاد اړوند ماده مقررات او اصول هم وځکړي. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون د خبرې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې دیموکراتان به د جمهوریت غوښتونکو فشار ته تسلیم نشي، او دا یادونه یې وکړه چې فدرال قاضي القضات تیرونې له دوی سره ومنله چې د ولسمشر د استیزاد طرح په جرګه کې رای اخیستو ته اړتیا لري. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار چارلز کوپرمن د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د استازو جرګې دریو کمیټو چې د ترامپ د احتمالي استیضاع په اړه په څېړنو بوخت دي، کوپرمن د دوشنبې په ورځ د شهادت لپاره غوښتی و، خو د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر وویل چې کوپرمن حاضر نه شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي گیر پیدرسن د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غځېدو غوښتنه کړې. پیدرسن د سوریې د اتکلنې جګړې د ختمولو لپاره پر یو سیاسي بهیر ټینګار کوي. نوموړي د دوشنبې په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل:
We are strongly appealing for, you know, the ceasefire.
موږ په قوت سره د اوربند د درناوي غوښتونکو او په ټول هیواد کې د اوربند غوښتنه مو مطرح کړې ده. پیدرسن زیاته کړه چې نن به د ترکیې، ایران او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ژنیو کې وګوري. د هیوادونه د سوریې په جګړه کې عمده رول لري. د لیدنه د سوریې د اساسي قانون د کمیټې له لومړنۍ غونډې مخکې کیږي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې کورد ځواکونه لا په بشپړ ډول د سوریې له شمال ختیځ څخه نه دي وتلي. د دې سیمې په جګړه کې د روسیې په منځګړتوب یو وقفه راغلې وه چې دا موده نن سه شنبه ماښام پای ته رسیږي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وابه ورچې جمهوریت ریاست پر پاکستان غا کړی چې د افغانستان پر قلمرو د توغندۍ او حملو لاس واخلي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې د غلطې بریدونه ودروي.
د کونړ له والي سره مو د ډیورین کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو د وروستیو نښتو په اړه پوښتلي دي. په نورو موضوعاتو کې، د خوست سوداګر د هیواد د جنغوزیو لپاره پر چین سربیره نور نړیوال بازارونه غواړي.
د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد کې پاونه کو باید نور اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغو سامو لاسلیکونه وسره کو.
په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې امریکایي پوځي چارواکو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په عملیاتو کې د دوو نورو مهمو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان جمهوری ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر قلمرو له راکټي حملو لاس واخلي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په نړۍ سرحدي ولسوالۍ کې د پوستې د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول او پر دې ولسوالۍ راکټي حملې وکړې چې د افغان چارواکو په وینا عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د کونړ والي د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکوي چې که د افغانستان پر خاوره د مرمیو ویشتلو ته دوام ورکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مڼې وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرسیال وایند واخان مینپال د دوشنبه په ماښام لازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د پاکستان حکومت د پاکستان د حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو به هم بې له شکه چې دا مسله تعقیبي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
په همدې وخت کې د کونړ والی هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که پر افغانستان خپل بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه عواقبو سره به مخامخ سي. عبدل ستار میرزا کوال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس څنګه د تصمیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به سره کېږي بیا نرمه انداز کې مقابل کې ځواب وګوري. اوس همدا پالیسي ده بندې لار مخته ځو او وخت هم دا ده چې دې کار له لاس واخلي او کوای نخلي
افغان ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې او له هغو سیمو څخه یې په شکل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو د هڅه د یک شنبه په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه، خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دواړو لورو ترمنځ جګړو د دوشنبه تر مازدیګر پورې دوام وکړ او هم پاکستاني پوځیانو پر نړۍ ولسوالۍ راکټي بریدونه وکړل چې د ځایي چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو، ښوونځیو او روغتون لګېدلې دي. د کونړ والی وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والی وویل چې جګړه اوس هلته ختمه شوې ده، خو د نړۍ ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وقفهیي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د ویشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر نړۍ ولسوالۍ د ویشتل سویو هاوان ګولۍ یو شمېر سلګونو ته رسېږي. د نړۍ ولسوال زیاته کړه چې یو شمېر سیمه ییز خلک له خپلو کورونو بې ځای سوي دي، خو دقیق شمېرې ونه شو.
ځین خلک دي خلک بېځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې د سامرک دا خلک د خپل ځګون نه بېځای شوي دي، ځکه دوه ورځې باندې جنگ وو. وزیت نو دا خپلوانو کې راغلي دي، نړۍ ولسوالۍ ته او اسمار ته شغسه ته حتی ننګرهار ته رسېدلي دي. دغه د سر سرپناه مشکلات دي، د خوراکي موادو مشکلات دي، د ماشومان دي وسره، مریضان دي وسره، دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته ویل چې بې ځای سوي خلکو ته د لمړنیو اړتیاو مرستندوی جوپه رسېدلې ده. پاکستان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشتې که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د نړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډیری سرحدي سیمې له تیرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو شاهدې وې چې ډیری اوسیدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسېدل. وروستی ځل د وژې اسمبلې په میاشت کې د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري راکټي بریدونه وسول چې درې ماشومان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو وویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ وشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوری ریاست له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو له حملو لاس واخلي. په راپور کې مو د کونړ د والی څرګندونې هم واورېدې چې د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان پر قلمرو راکټي حملو ته دوام ورکړي نو له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. عبدالستار میرزا کوال دا څرګندونې تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. له ښاغلي میرزا کوال سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې په نړۍ ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو په دوام د بشري وضعیت جزئیات ترې پوښتلې دي.
موږ اضطراري غونډه وکړه، اضطراري کمیټه او شاهد تللې ده. هوان ته غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې دا شیان یې رسولې دي. زموږ په دې بوخت دي چې دوی هم شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځایه شوي دي او چېرته ځای کېږي او د دوی سره کومه لړۍ پیل شوې ده.
بله ولی سه مترم کرا سعودی برخی ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې ویل یادونه مو کړل چې دا پښکار دی و پردی هیواد يرغل بلل کېږي کنه د افغانستان په خاوره کې او موږ تاسو د کلونو راهیسی شاهد یاستو چې د کونړ نه وازی نړیوال سوالي بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي مرمۍ وشتل سوي دي د خلکو پر کورونو اتا بعضی سیمې تخلیصي وي د خلکو سالته ژوند نه کوي دیتا دا افغانستان دا حکومت غبرگون حقاسی جدی نشکاری لگتنگ چی تامایی چی پا کلاک ورطو درجی او که دا دیپلماتیکو لاری که دا پوزی لاری که بالمثل اقدامی دیر جدی نشکاری ولی چه باید ویسی استاس پا نظر چی نور دا پا اندک تکرار نزی
خدا دا چی دارا چی تی حمله او توبچی انداختونا دیلن راجینه دی تقریبا رو آتر کانا چی گی دا نره دوام نری آغا مواشی دوام پیدا کرے گی
والی عبدالستار میرزا کوالو چې لازادی رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو او سم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
د بریتانیا د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تازه څرګندونو تمرکز کړی. ښاغلی عبدالله له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تېره اونۍ په برسل کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ناټو یو چارواکي واړی نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویلي د افغان پوځیانو کلنۍ لګښت 15 میلیارد ډالر کیږي او زیاته برخه متحده ایالاتونه ورکوي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې دی او افغان سیاسي کارپو نجیب حقجو په حواله لیکلی چې د اتلس کال مخکې په څیر لا هم افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو حضور او مرستو ته اړتیا لري څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. ښاغلی حقجو دا هم وایي چې ناټو او نړیوال شریکان له افغانانو او افغان حکومت سره له مشورې پرته له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي د تاریخ تر ټولو لوی تیروتنه به وکړي، ځکه د حق جو په باور تروریستي ډلې تر پخوا لا قوي شوي او سختې او اوږدې جګړې ته ورسره ضرورت ده. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړیدونکې بین الافغاني ناستې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. تماوه چې همدا اونۍ په پیکینګ کې دا ناسته ترسره شي. د ملټری ټایمز په دې مقاله کې د پیکینګ له بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په حواله ویل شوی چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سه شنبه او چهار شنبه ترسره کیدله، خو اوس د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. ملټری ټایمز لیکلی د پیکینګ ناسته په موسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازیو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کیدله. د چارواکو هم په موسکو کې بدې موافقه کړې چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو یوازینی لار خبرې دي. په دغو خبرو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته اشاره شوې ده. ملټری ټایمز لیکي کله چې د چین په قربتو بین الافغاني ناسته ترسره شي، دا به له جولای راهیسې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وي. د افغانستان د حکومت د ځینو استازو په شمول یو لوی پلاوی د جولای په 8 ماتمه د قطر په قربتو په یو بین الافغاني ناسته کې له طالبانو سره وکتل. د غونډې ټولو ګډونوالو د تاریخوالي په کمښت موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په خوا له داسې ناستو سره چې مشري او مالکیت افغانان نه کوي مخالفت ښودلی و، خو د ملټری ټایمز په لیکنه اوس ښاغلی غنی ویلي د پیکینګ ناستې ته خپل استازي ورلیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم ازادي رادیو ته تایید کړی چې د حکومت استازي به هم د پیکینګ ناشته تورزی او د دې ناشته د ګډونوالو لیستونه ټول شمول دي. ملټو ټایمز لیکلی چې د پیکینګ په ناشته کې به د طالبانو لخوا د دې ډلې د مرستيال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی برخه اخلي. طالبانو تازه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د برادر په مشرۍ یو پلاوی د پیکینګ ناشته لپاره چین ته رسیدلی.
له ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري د خوست سوداګر له حکومت نغواړي چې د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نغواړي چې د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره په همدې ولایت کې دننه یو فابریکه جوړ کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
خوستی سوداګر وایي که هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي خو به یې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي. د دوی په وینا اوسمهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کی. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینی سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي آزادۍ راډیو ته وایي
موږ دا جلغوزی د نړۍ کوبل ته ولته پروسس کوي، یغه نه بیا په چاینا ته هم زو هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان اتحادای لارې چین ته وړو ویسی د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یو کل کی گی میگ پاگل یار چی وڑا میگ چالویک ری پای مصرف که دا یا نا چی نئی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف کی گی پارسا کل پا یو سال اتیار ری پای چاینا که ساک پا دو سوا پینزه در چالویک ری پای ریتا
دا جلغوزهی دا سرتاسری اتحادی مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخوا که نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم دا جلغوزهی قراردادونه وکی.
تیر کل څوارلسنیم سوه ټنه خاصا چین ته په رسمي ډول موږ صادر کړي دي، موږ وړي دي. د دولت څخه یوه دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هېواد کې تپاونه کو باید نورو اروپایي ملکونو ته عربي مملکتو ته دغو سه موږ لاسلیکونه ورسره وکړو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزۍ د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزۍ د غوټې نه ووځي دغه نه وروسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو په پاکټو کې بندېږي او بیا خارج ته استول کېږي. د دغه دپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووځي او بیا خارج ته واستول شي. هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزۍ ته چې خرڅوي، په هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزۍ پکې وساتو.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان خزی او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدوري کوي. بلډونی ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یو ستر او هر اړخیزه برنامه تر لاس لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسله د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله مند دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکی ویلي دی چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې ووژل شو دوه نور مهم کسان هم نیول شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر البغدادي په سوریه کې ووژل شو. لبلې خوا د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د البغدادي په وژل کېدو سره په سوریه کې جګړه نه ختمیږي. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د نیول سویو کسانو نومونه ونښودل. نوموړي د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې دا دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوه کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول سوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل سو. د وی امریکایي ځواکونو البغدادي داسې مهال چې په یوه تونل کې پټ سوی و وموند. عملیاتي ځواکونه البغدادي ته ورنږدې سول او عملیات هغه مهال پای ته ورسېدل چې البغدادي خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یک شنبه پر زیلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په 14 سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر وای سره لدی چې داعش وسلوال د الهام بخشون کې مشر څخه به برخې سول، خو په سوریه کې امنیتی وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism or end the ongoing conflict in Syria.
دوی وایي د البغدادي مړینه به نړۍ له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختم شي، خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویراچونکو ته چې فکر کوي په ټیډای سي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کې دوه عملیات د شنبه په ورځ ترسره شول. نو موري زیاته کړه امریکای ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدې چې د سوریه په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیری ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا ولسمشر البغدادي یو بایلونکی او کمزوری وباله.
د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنگونو له جالبو خبرو اترو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بین الافغاني خبرو د جوړیدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی. طالبانو سرچینو خبر ورکړی چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي. عبدالستار میرزا کوال ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلس درې کې د دې وسلوالې ډلې پر وړاندې سخت عملیات روان دي. په هرات کې پرون یو ځانوژونکي هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې په نتیجه کې یو ملکي وګړی ووژل شو او اته نور ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر ګزمې برید وکړ له منځه وړل شوي دي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبه په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالد ټرمپ استیضا شي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني سلاحکار د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره لورتلو ډډه وکړه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیډرسن د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربند د غځېدو غوښتنه کړې